آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
جمهور رئیس کرزی وایي که شپږ میلیونه رای هم ورکړل شي د افغانستان انتخابات به کامیاب وي. روسیه اوکراین ته د اروپایي ټولنې د څارونکو هرکلی کوي خو وایي چې کریمیا ته به نه راځي. او د افغانستان د چارو د څارنې د امریکایي ادارې سیګار رئیس ویلي دي راتلونکی حکومت باید د فساد مخه ونیسي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. جمهور رئیس کرزی وایي طالبانو د خبرو د پاره تماسونه برقرار کړی دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي اسمبلی هغه لایحه تصویب کړه چې دغه صوبه په دوه برخو ویشي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او ایوب خاورین صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان لپاره د امریکا د څار د ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سپکو خبرداری ورکړ چې که د افغانستان راتلونکی حکومت له 2014 وروسته د اداري فساد مخه ونه نیسي، نړیواله ټولنه به له افغانستان سره خپل مالي کومکونه کم کړي. ښاغلی جان سپکو وویل
ټول مهم کاندیدان وایي دوی غواړي چې د فساد پر ضد مبارزه وکړي، نو راځئ چې ورسره مرسته وکړو تر څو له بیا رغونې سره مرسته وشي. د امریکا متحده ایالات باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې چارواکي وایي د دوه سرویس موټرونو او د تیلو د یو ټانکر په ټکر کې سناسه 15 کسه مړه شوي او یو شمېر نور زخمي شوي دي. دغه چارواکي وایي سرویس د تیلو د ټانکر په لور په سرعت حرکت وکړ او په عین حال کې بل سرویس موټر چې د ټانکر پسې روانو هغه هم ورسره وجنګېدو او د یوې لویې چاودنې او اور د لګېدو سبب شو. دا مرګونې ټکر د بلوچستان د ایالت د هب په سیمه کې په یوې لویې لارې کې شوی دی.
د وژل شوي خبریال سردار احمد همکارانو د وسلوالو مخالفینو هغه برید په کلکه وغانده او دا یو نه بخونکی جنایت وباله. دغه خبریالان وایي چې په تیرو 12 کلونو کې زیات شمیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي خو تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. دوی وویل له حکومت څخه تمه نه لري خو له خلکو غواړي چې په راتلونکي کې د دغه راز پیښو مخنیوی وشي. دوی وایي چې پخوا هم د حکومت لخوا په دغه شان پیښو کې ورسره زړه سوی شوی دی خو د وخت په تیریدو سره له یاده وتی دي. دوی وویل چې د طالبانو دغه راز بریدونه هیڅ د منلو وړ نه دي او د داسې بریدونو نه هدف د رسنیو پام ځان ته اړول او د افغانانو په منځ کې ویره خورول دي. د سردار احمد یوه همکار بهرام سروری آشنا رادیو ته وویل
12 سال گذشته ثابت ساخت که بین حرف تو عمل فاصله خیلی زیاد است.
تیر دولس کلون دا او خوده چې د خبرو او عمل ترمنځ زیاته فاصله ده. کله چې دغه شامپی خرمنځته کیږي له رسنیو سره دولت زړه سوی کوي او ټول سره راټولیږي خو له څو ورځو وروسته له یاده وځي کله چې بله پی خرمنځته شي.
سردار احمد د میرمن او دوو ماشومانو سره پرون د سیرینا هوټل په خوړنځای کې ووژل سو.
مانگ دا امریکا غک آشنا رادیو نغا گیگو دا نده خبرونو تا ادامه ورکو. مالیزیایی چارواکی وای چین د هند په جنوبی سمندرگی که دا استرالیا جنوب لویدیز خواتا پوبو که دی او سترشی اکسون اخبار کردی دی چه گمان کیگی دا الوتکی توٹه پرچه بوی. د مالیزیا د دفاع وزیر نن خبریالانو ته وویل چې د چین یوې سپوږمکۍ د یو داسې شي عکس اخیستی دی چې 23 متره اوږد دی او 14 متره پلن دی خو زیاته یې کړه چې دوی تر اوسه پورې هیڅ نشي ویلی چې دا به د ورکې شوې الوتکې کومه ټوټه وي او که بل شی به وي. استرالیا په دریمه پرله پسې ورځ د هند په جنوبي سمندر کې د هغې ورکې شوې مالیزیایي الوتکې د نښو نښانو لټون ته ادامه ورکړې ده چې له 3 ورځو راهیسې ورکه ده. د پلټنې حسې روانې دي خو د لادرکه شو مسافرو خپلوان د مالیزیا حکومت ته په غوسه دي. د ورکه شوی الوتکې د یو مسافر خپلوان په ډیر قهر د ماليزیا د حکومت په یو چارواکي ناره کړې چې درېمه هفته شوه دوی ځواب غوړي. په چین کې د ماليزیا سفیر په ځواب کې ویلي دي چې حکومت د خپل ټولو امکاناتو نه کار اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
روسیا وایي دې ته هیله مند دي چې په اوکراین کې به د نړیوالو څارونکو ماموریت بریالی وي، خو زیاتوي چې نړیوال څارونکي کریمیا ته اجازه نه لري ځکه دغه سیمه اوس د روسیې خاوره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ د څار ډله به د اوکراین په داخلي کړکیچ په حلولو کې بریالی شي. په دې اعلامیه کې له اروپایي ټولنې غوښتل شوی دي چې په اوکراین کې د راډیکاله سخت دریځو قوم پرستانو بدماشۍ پای ته ورسوي. روسیې او د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ شورا پرون اوکراین ته د ناظرینو پر استولو موافقه کړې وه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د همکاري او د امنیت د شورا 1500 ناظرین د کریمیا په شمول په ټول اوکراین کې د بشري حقوقو د څار دنده لري. جمهور رئیس پوتین پرون هغه سند لاسلیک کړ چې رسمانی کریمیا د روسیې برخه وګرځوله، خو امریکا وایي نړیواله ټولنه دا نه مني چې کریمیا د روسیې برخه ده.
په ترکیه کې د ټویټر استعمالونکي د حکومت د بندیز پروانه کوي او لا هم ټویټر استعمالوي. په خپل جمهور رئیس عبدالله ګل هم په هغو ملیونونو کسانو کې و چې د دې بندیز مخالفت وکړ او وی ویل د هغه په نظر دا د ترکیې د خلکو د بشري حقوقو نه ښکاره سرغړونه ده. د ترکیې عمده سیاسي مخالفین هم د سترې محکمې د دې بندیز له کبله په قهر دي او قانوني دعوی درج کړی ده. د ترکیه حکومتي چارواکي وایي کله چې د ټویټر د پانه نه غیر قانوني مواد لری کړی شو بیا به د دې سایت شاوخوا 10 میلیونه کارکونکو ته ټویټر بیرته فعال شي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د امریکا په اقتصاد کې هغه ټول خلک باید یو ډول ګټه ولري چې زحمت وباسي. جمهور رئیس اوباما نن په خپل ونیزه وینا کې وویل چې اوس تر بل هر وخت د ډیرو زیاتو کورنیو عاید او سرپرستی میرمنی پورا کوي یا میرمنی کوي، خو بیا هم یو میرمن د یو نارینه په مقایسه یوازې 1.5% عاید لري په مساوي کار په بدل کې. ښاغلی اوباما په کانګرس غږ وکړ چې داسې شرایط رامنځته کړي چې میرمنی هم د مساوي کار په بدل کې د نارینه و مساوي یا یو برابر معاش ولري، او میرمنی د خپل ناروغه ماشوم او یا مور او پلار د ناروغۍ له امله رسمي رخصتي ولري. جمهور رئیس باراک اوباما د حد اقل معاش پر زیاتولو هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دغه معاش لږ تر لږه باید په ساعت کې 10 ډالر او 10 سنت ته لوړ شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. اسرائیلي قواو نن سهار وختي په لویدیځ غاړه کې په یو کور کې څلور فلسطینیان وژلي دي. اسرائیل وایي د دوی ځواکونه د جنین د مهاجرو په کم کې د حماس د هغه غړي د نیولو لپاره ورغلي وو چې سمود وړاندې په اسرائیلو باندې په برید کې لاس درلوده. فلسطینی چارواکي وایي چې اسرائیلي قواو کور محاصره کړ او د حمزه ابو الغیث څخه یې وغوښتل چې راووزي. هغه راونه ووت او په ځواب کې هغوی ډزې وکړې او د اسرائیلو دوه سرتیري پکې زخمي شول. اسرائیلي قواو هم برید ورباندې وکړ او هغه یې وواژه.
د امریکا د جمهور رئیس میرمن میشل اوباما نن په بیجینګ کې د پیکینګ پوهنتون محصلینو ته په خبرو کې وویل چې معلوماتو او په ځانګړي توګه آنلاین معلوماتو ته لاسرسی او د بیان ازادي جهانی او نړیوال حقونه دي. چین ته د خپل 15 ورځنی سفر په دویم ورځ میرمن میشل اوباما امریکایي او نورو محصلینو ته وویل چې د بیان ازادي او معلوماتو ته آزاد لاسرسی په ټوله نړۍ کې عامه حقوق دي. میرمن اوباما په لنډو جملو کې د چین د حاکمه کمیونست ګوند نه وغوښتل چې پر یادو حقونو لګیدلي سخت فشارونه راکم کړي. سپینه ماڼۍ وایي میرمن میشل اوباما به په دې سفر کې په تعلیم او نورو مهمو مسایلو چې د امریکا او چین ترمنځ په دوامداره توګه یادیږي لکه د بشري حقوقو او سوداګرۍ مسایلو باندې په دې اړه هم زیاته پاملرنه او لارښوونه وکړي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نووریدل قدرمن اوریدونکو تازه خبر دی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د کانګرس د سنا د جرګې زنو کسانو سره کتلې دي. همدا اوس د خبريال سروان صاحب سره غږیږو چې لږ نور معلومات منګو تاسو ته ورکړي. مهرباني وکړئ سروان صاحب، په دې هیئت کې د امریکا کوم سناتورانو او موضوع سو؟
مننه. لږ شی بوراندې د امریکا په سفارت کې د دو سناتورانو سناتوري کیلی ایوتی داول جوی دونلی او د لیټر ټایم کانګرسمن سټیفن لینچ دیو خبري غونډه دلودله. خبري اعلان ته ویل چې نن له جمهور رئیس حامد کرزی سره پارکی کتلی دي او له هغه سره دوه مسلې مطرح کړي دي. لومړی مسلې چې له جمهور رئیس کرزی سره مطرح کړي، هغه د امریکا سره د افغانستان امنیتی تړون ژر لاسلیک کېدل دي. دوړو سناتورانو او کانګرسمن ویل چې جمهور رئیس کرزی نه غوښتي چې دغه تړون زر لاسلیک کړي ترڅو امریکا وپوهیږي چې له 2014 کال نه وروسته څومره ساکر په افغانستان کې پریږدي. په همدې تړاو باندې دوړو سناتورانو او د کانګرس غړي په دې باندې ټینګار درلود چې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما نه هم دوی غواړي چې دغه مشکوک حالت چې اوس رامنځته شوی د المنز یو سي او په واضح ټکو باندې ووایي چې امریکا په افغانستان کې څومره اسکر لري. هغه وویل چې د امریکا جمهور رئیس په دې اړه باندې ژر تصمیم ونیسي. دوی ویل چې د امریکا په افغانستان کې د امریکایي او د نړیوال ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد ویل چې 2000 ساکر بل امریکا او نړیوال ټولنه په افغانستان کې ولري چې په هغه کې 8000 امریکایي ساکر وي او 3000 به نړیوال ساکر وي. دوی په دې باندې ټینګار درلود تر هغه پورې چې امنیتي تړون د افغانستان او د امریکا ترمنځ موجود نه وي. دوی نشي کولای چې خپل ساکر ته په افغانستان کې حقوقي او قانوني خوندیتوب ورکړي. د دې ترڅنګ د دوړو سناتورانو او د کانګرس غړي د باګرام له زندان نه د زندانیانو د خوشکولو مسله هم یاد کړې چې د جمهور رئیس کرزی نه غوښتي چې د دغو زندانیانو خوشکولو لړۍ ودروي او دغه زندانیان د دوی په وینا د امریکایي ساکرو د ډول د افغان امنیتي ځواکونو په وجلو او د ډول وجلو کې لاس لري. د دې ترڅنګ له دوی نه پښتنه وشوه چې سمو دوړان دی واشنگتن پوسټ خبر ورکړی چې امریکایي ساکر به د $2 میلیارډ په ارزښت خپل نظامی وسایل پاکستان ته سپاري. دوی دواړو ویل نه خبري خو د ډول ویل چې په دې تړاو باندې هیڅ رسمي دریز نه دی نیول شوی. د دواړو د سناتور دواړو غړو او د ډول د کانګرس غړي د سیرنا په پیښه باندې خوشحالي وښودله. یو ځل بیا ویل چې دوی دغه پیښه د طالبانو ترهګري ښیي. د دې ترڅنګ د امنیتي تړون په تړاو باندې یو پوښتنه وشوله دواړو له دغو دریو غړو نه. دوی ګواکې دا چې د جمهور رئیس کرزی شرایط وضع کړي دي چې امنیتي تړون تر هغو پورې نه لاسلیک کوي تر څو چې افغانستان ته امریکایان سوله رانولي او دا ډول د سولې عملي لړۍ پیل نه کړي او ترڅنګ یې افغان کورونو ته تلاشي په مخه باندې لاړ نشي. دوی دواړو وویل چې دا هغه شرایط دي چې البته امریکا نشي کولای، البته لومړی د سولې شرط په تړاو باندې امریکا نشي کولای چې د طالبان سره مذاکره وکړي. د دوی په وینا چې امریکایان مخامخ کېږي، امریکا طالبان په خپل امنیتي تړون نه غواړي. د دې ترڅنګ دوی پر ګڼونو مسایلو باندې هم خبري وکړلې. د ټاکنو په تړاو باندې وویل چې امریکا به طرفه ده او د ټاکنې د افغانانو خپل حق نه چې څوک ټاکي.
ډیره زیاته مننه سروان صاحب. کور ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بل پلو د کابل نظمونګه خبريال اکرام شینواری رپورت را لېګلې دی. وایي چې جمهور رئیس کرزی ویلي دي چې طالبانو د خبرو د پاره تماسونه نیولې دي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې زنو طالبانو ورسره د خبرو د پاره اړیکې نیولې دي.
سوله هم میا افغانستان سوله سره سره
جمهور رئیس کرزی ویل سوله هم افغانستان ته راځي سرتاسری سوله ان شاء الله. پاکستان د خپل طالبان سره لګیږي خبرې کوي. د افغانستان طالبان هم موږ سره اړیکې نیسي، غواړي خبرې وکړي. دا کار کیږي نن او یا سبا دا کار کیدونکی دی. پاکستان نور د موجودو حالاتو د دوام توان نه لري. ډیر زیات درد ولیده چې په خپل ځان کړی هغه ته درس شته خو علاج ورته نشته دی. جمهور رئیس کرزی ویل چې هغوی چې په افغانستان کې د جګړو او بلواو د رامنځته کېدو له لارې غوښتل خپلو ګټو ته ورسیږي، اوس په دې پوه شوي چې د دوی دا کار ممکن نه دی. په دې غونډه کې جمهور رئیس حمید کرزی د ښوونځي زنګ وکړنګوه چې ورسره په افغانستان کې نوی تعلیمي کال هم پیل شو. د 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د حمل دویمه ورځ د پوهنې د ورځې په نوم عامه رخصتي اعلان شوې ده. په دې ورځ د ژمي د یخنۍ د رخصتۍ وروسته د افغانستان په سړو سیمو کې زده کوونکي بیرته خپلو ښوونځیو ته ورستنېږي. د پوهنې وزارت وایي چې د 1.5 میلیون زده کوونکو په ډله کې چې همدا اوس په ښوونځیو کې شامل دي 20% انجونې دي. جمهور رئیس کرزی ښوونځیو ته د تلونکو ماشومانو شمیر ته په کتنې وویل چې که چیرې په همدومره شمیر خلک د انتخاباتو په ورځ راووزي او رایه واچوي، راتلونکی حکومت به د لوی مشروعیت نه برخمن شي.
جوانهای ما 11 میلیون به مکتب میرن، 11.5 میلیون. اگر کلانهای ما به همی تعداد برای برهای بتن نور الان.
جمهور رئیس کرزی ویل زمون 1.5 میلیون ځوانان ښوونځو ته ځي، که زمون خلک په همدې شمیر راووزي رایه ورکړي نو ډیره ښه خبره ده. که د دې شمیر نه په کم شمیر 8 یا 9 میلیونو پورې راووزي او رایه ورکړي، افغانستان بریالی دی. که د 6 میلیونو پورې راووزي، افغانستان بیا هم بریالی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې قسم 1.5 میلیونه زده کوونکي په ښوونځو کې په زده کړو بوختي، خو د یو لړ عواملو له مخې چې ناامني په سر کې ځای لري، اوس هم تر 2 میلیونو پورې ماشومان چې عمرونه یې ښوونځو ته د تللو د عمر سره برابر دي، ښوونځو نه بهر پاتې دي. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د دې کال تر پایه 10.3 میلیون ته راکم کړي.
لا تر اوسه هم زموږ 1 میلیون هېوادوال د سواد له نعمت څخه محروم دي، حال دا چې 12 کاله مخکې دا رقم 12 میلیونه وه. یوازې 50% ښوونکي معیاري زده کړې لري، یعنی 14 پاس او یا تر هغه د لوړو زده کړو له موسسو څخه فارغ شوي دي. لا هم زموږ شاوخوا 50% ښوونځي تعمیرونه نه لري او زده کوونکي یې پر خیمو او هم
د پوهنې وزارت وایي چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې تر 310 پورې ښوونځي لا اوس هم د نامنیو او نورو عواملو له امله تړلي دي. د پوهنې وزارت وایي چې 15 کاله وړاندې دا شمېر 1200 ښوونځو ته رسېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، د جمهوری ریاست څلورو کاندیدانو د افغانستان په څلورو ولایتونو کې غونډې کړې دي. په پکتیا او لوګر کې د زلمی رسول او ډاکټر اشرف غنی د غونډو رپورت ابراهیم رحیمی را لېږلی دی.
د جمهور ریاست یو تن کاندید زلمی رسول د خپل انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې نن شنبه د ویچورلکه په وسیله پکتیا ولایت ته تللی او په هغه ستره غونډه کې ګډون وکړ چې د پملاتړ پکې لسګونه زره پکتیاوال راټول شوي وو. ډاکټر زلمی رسول د ګردیز په ملي لوبغالي کې خپل ملاتړ کوونکو ته په وینا کې پر دې ټینګار وکړ چې د جمهوری ریاست د شفاف انتخاباتو تر سره کېدا په نتیجه کې بریالیتوب د دوی په برخه دی. هغه د پکتیا له خلکو سره د ژمنو په ترڅ کې وویل چې د حکومت پر مهال به د پکتیا د مچلغو بند ته چې کلونه یې کارځنډول شوی ځانګړې پاملرنه کوي او په اساسي ډول به یې جوړوي. زلمی رسول له غرض ژمنه وکړه چې دغه ولایت ته به وارداتي برېښنا چې ډېر لګښت اړتیا نه لري ولېږدوي او په دغه برخه کې به د پکتیاوالو ستونزې حل کړي. هغه په دې اړه داسې وویل:
د مچلغو بند ډېر مهم بند دی، جوړېدلې پلس کټاره ځمکه هم به وکولی شي، خو دغه بند تر اوسه پورې هم جوړ نه شوی دی. زه اطمینان درکوم چې زما د حکومت له تاسو سره سم په دغه بند جوړولو کار ته جدي توجه وکړم، خو تر دې درس همخه ده ځان مکلف بولم چې پکتیا ته ورلتاتي برق ورسوم. پکتیا کابل ته نږدې دی او د ورلتاتي برق راوستل ډېر مصرف نه غواړي.
د جمهور ریاست دغه کاندید همدارنګ وویل چې قدرت ته رسیدو وروسته د نورو پروګرامونو ترڅنګ په هیواد کې د امنیت د تامین او د سولې د ټینګښت په برخه کې پر یو ځانګړي پلان کار کړی دی.
امنیت زموږ د برنامو سره سره کیږي. موږ د ټول افغانستان لپاره یو وسیع امنیتي پلان ترتیب کړی دی او دا خپل مکافیات او کلفیات بولو چې خپل امنیتي پلان په اساس د افغانستان هر طبقه دفاع وکړي.
همدارنګه د جمهوریت ریاست یو بل تن کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم نن لوګر ولایت تللی وو او هلته یې د پملاتړ په هغه جوړه شوې ستره غونډه کې ګډون وکړ چې شاوخوا 15,000 خلک پکې راټول شوي وو. هغه د لوګر له خلکو سره ژمنه وکړه چې د خوست کابل لار چې له لوګر څخه تیریږي ترانزیت کوي به یې صنعتي پارکونو ته به ځانګړې توجه کوي، د مس عینک د کان استخراج ته به وده ورکوي او خامو موادو ته به یې فابریکې جوړوي. هغه دغه راز وویل چې د زراعت د ودې لپاره یې هم پر یوه پلان کار کړی دی. هغه په دې اړه داسې وایي:
د خوست او پکتیا لوګر ته کابل ته رسیدل 400 کیلومتره لاره لنډه ده. دا به حماقت دی چې دا ولایت په ترانزیت کې ولایت باندې بدل نشي. په یاد مې چې ویلې لوګر د افغانستان کندو ده، بیا یې کندو کوو. هر سات کې د اوبه د لوګر به د لوګر او د افغانستان د خیر لپاره لګیږي، نه ضایع کیږي. اتیا کال دی چې وایي دا بندونه جوړو، بس دا نور صبر نه غواړو.
پکتیا او لوګر ولایتونو ته د زلمی رسول او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د هرکلی مراسمو لپاره په ګردیز او پل عالم ښارونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او ځای پر ځای تلاشی اخیستلی. د یو بل خبر له مخې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې هم زرګونو خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې د جمهوري ریاست له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې ملاتړ اعلان کړ.
د ټولې ادارې تغیر ته ضرورت ته په دغه کې کومک وکړي، مرسته ورکړي، هغه چا ته رایه ورکړي چې هغه په اداره کې تغیر راولي.
پکتیکاوالو له ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه وغوښتل چې واک ته تر رسیدو وروسته له دوی سره پر کړو ژمنو وفا وکړي او د پکتیکا د خلکو د ستونزو د حل لپاره جدي کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، همدا شان د جمهوری ریاست دوه نورو کاندیدانو هم غونډې کړې دي. ډاکټر عبدالله په بغلان کې غونډه کړې ده او د سیاف صاحب پلویانو په قندوز کې غونډې کړې دي. د دې غونډو رپورټونه زموږ په بلې خپرونې کې اوري. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې ټاکل شوې ده په راتلونکې هفته کې جمهور رئیس اوباما اروپا ته سفر وکړي. د اوکراین وضعیت به د سفر د اجنډا په سر کې وي. په عین حال کې د نړۍ اووه بډای هیوادونه به په راتلونکې اونۍ کې په هاګ کې د اتمي امنیت د غونډې په څنګ کې د روسیې په هکله د ممکنو اضافي بندیزونو په واردولو باندې هم بحثونه وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د نړۍ د اووه بډایو هیوادونو غونډه رابللې او روسیې ته یې بلنه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې فیصله شوې ده او بلنه ورکړ شوې ده چې روسیه هم د دغې ډلې غړی هیواد و. د نورو انکشافاتو په هکله رپورټ زموږ همکار لولي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس پرون د جمعې پورت خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر اوباما د سفر هدف د اروپایي اتحاد، ناټو، غړو هیوادونو او جیوه هیوادونو سره د امریکا پر ملګرتیا باندې تاکید کول دي. هغې داسې وویل:
موږ د مخه لا د خپلو اروپایي ملګرو سره چارې له نږدې نه همغږي کړي دي. د جیوه هیوادونو له دې کاتبه یو فرصت وي چې خپله دغه همغږي لا زیات پسې غښتلي کړو. موږ به د دې فرصت ولرو چې پر دې بحث وکړو چې څنګه به په ګډه د اوکراین خلکو او حکومت ته ځواب وړاندې کولی شو. موږ به په سیمه کې د وروستیو انکشافاتو په درشل کې د جیوه او جی اتو هیوادونو د میکانیزم څخه بشپړه ګټه واخلو.
میرمن رایس ویل چې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې نیول د دې سبب سوی دی چې مسکو د نړۍ څخه لیرې سي. د روسیې ولسمشر پوتین د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو قانون رسمن لاسلیکي. روسانو پرون د جمعې په ماښام د کریمیا سره د یو ځای کېدو په خاطر جشنونه وکړل. په پلازمینې کیف کې بیا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ د اوکراین د موقت ولسمشر سره د لیدو کاتو پر مهال پر روسي او اوکراینی چارواکو باندې رغ وکړي چې د بحران د حل لپاره دی پر ډیپلوماټیکو لارو چارو غور وکړي. شاغلی بان کی مون داسې ویل:
مخکې له دې نه چې وضعیت د کنټرول څخه ووځي، د هغه حکومت او د اوکراین حکومت باید دغه موضوع په سوله ییز ډول حل کړي. اوس دا موضوع په سیمه ایز او نړیواله موضوع باندې بدله شوې ده.
د امریکا متحده ایالات وایي چې کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني. متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد له مخه لا پر روسیې باندې ځینې اقتصادي بندیزونه لګولي دي چې پکښې د ځینو روسي چارواکو پر سفرونو باندې بندیز هم شامل دي. خو د چارو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې دا کار به د کریمیا په برخه کې د مسکو پر پریکړې باندې تاثیر ونه کړي. د کریمیا په سیمه کې د مخه لا پر حکومتي ودانیو باندې روسی بیرغونه زړیږي او خپل وخت هم د مسکو د وخت سره 2 ساعته مخکې بیولې دي. ایلن برمن په واشنگتن کې د امریکا د بهرنی سیاست د شورا مرستیال دی. هغه وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د کریمیا روسی ژبې اکثریت خلک د وروستیو انکشافاتو له امله راضي دي. هغه داسې وایي:
Realistically speaking,
که د ریفرندم په برخه کې د کریمیا د نفوس په برخه کې او په سیمه کې د سیاست په برخه کې حقیقت وویل شي، نو روسیا ډیر نفوس لري، خو که چیرې دا ټول پیښ شوي هم نه وای، بیا هم د کریمیا د خلکو اکثریت ځانونه اوکراینیان نه بولي.
برمن خبرداری ورکوي چې د سیمې په نورو برخو کې هم روسان ژوند کوي او هغوی هم شاید کریمیا مثال تعقیب کړي. ښاغلی برمن وایي چې روسیا د مخاله د مالدیویا په دنستر سیمه کې نظامي حضور لري. دغه سیمې په 1990 کال کې خپل ازادي واخیستله او په 2000 کال کې د بیلتون غوښتونکو جګړه وکړه. د روسیې ځواکونه سیمې ته د سولې د تامین لپاره ننوتل خو بیرته راونوتل. برمن وایي چې روسیا به هیڅکله هم د ناټو پر غړو هیوادونو او اروپایي اتحاد باندې ورنسي، او په همدغه دلیل د مالدیویا ولسمشر نیکولا تیموفی د اروپایي اتحاد مشرانو څخه غواړي چې د اروپایي اتحاد سره دی د مالدیویا د یو ځای کېدو لړۍ چټکه کړي. هغه داسې وایي:
سیمه ایز جنجال ته په کتو سره چې د مالدیویا هیواد پکې راښکیل دی، ما د رومانیا د ولسمشر سره موافقه وکړه چې د اروپایي اتحادیې سره د مالدیویا د یو ځای کېدو لړۍ چټکه شي.
د کریمیا مسلې سیمه ایزې اندېښنې راپیدا کړې دي، خو په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر کریستوفر هیل بیا وایي چې تر ټولو ښه لاره دا ده چې د شمالي اتلانتیک تړون ختیځ اروپا او د بالکن هیوادونو ته وغځیږي. هغه د مکدونیا مسله په خاصه توګه یاده کړه چې د اروپایي اتحاد سره یې د یو ځای کېدلو مسله د یونان سره پر یو نوم باندې د جنجال په خاطر درېدلې ده.
زه تل په دې باور وم چې مکدونیا چې د ناټو د غړي هیواد په توګه تل عمل کوي باید د ناټو غړی هیواد شي.
د چارو کارپو ایلن برمن د سفیر هیل سره موافقه دی، خو وایي د روسیې راتلونکي ګامونه به د دغه هیواد په اقتصادي قدرت پورې اړه ولري.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي اسمبلی هغه لایحه تصویب کړې ده چې دغه صوبه په دوه برخو وشو په دوه برخو وشي. دا رپورت په بل خبرونه کې اوري. آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس حامد کرزی وایي طالبان د حکومت سره خبري غواړي او په افغانستان کې بزر سوله تامین شي. درنو اوریدونکو، تاسو څومره هیله مندي چې سوله بزر تامین شي؟ افغانستان ته سوله ستاسو په نظر څنګه راتلی شي؟ د خبرو اترو یا گفتو شنو د نن مخام په پروګرام کې په همدې مسلې د ملبنو سره غږیږو. کول شي ورس خبرونه ته زنګ ووهي او خپل پوښتنې مطرح کړي. نمبر دې 202 شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش. د پروګرام قربان دي نوشابه آشنا او نجیب الله احمد یار صاحب. کور مو ودان چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.